بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاک
محترم اوریدونکو د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغه کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکو او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او خکرونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لار کې غزا کوي لکه څنګه چې غزا کول پکار دی. هغه تاسو د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنگسا نه دروستی. دا دین ستاسو د همغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسو لمخ کې څخه او په دې قران کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونځ کوي، زکات ورکوي او خدای ته ورنږدې شي او له هغه څخه پناه واخلئ. هغه ستاسې بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران یړیو عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. نن د چهارشنبې ورځ د 1400 لومړي هجري لمریز کال د مرغومې د میاشتې 14مه د 1444 هجري قمري کال د جمعه د وسانی د میاشتې 12مه او د 2023 میلادي کال د جنوري د میاشتې 14مه نیټه ده. ډیرو قدرمن اوریدونکو، تاسو په دغه سهارنۍ پښتو خپرونې کې لومړی له معمول سره سم خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره لرو چې ترهګرو ته د فنا د ورکولو په باره کې طالبانو ته د پاکستان خبرداری نومیږي، ورپسې د تاریخ پاڼې پروګرام لرو، بیا په 13 میلادي کال کې د فارس علي د ملګرتیا د شورا په هکله ځانګړې وینا لرو، او په آخر کې به د قطر د نړیوالو سیالیو کې له اسلام څخه د هیوادونو د ویراولو او له اسرائیلو سره د اړیکو د عادي کولو د بهیر د ماتې د خوړلو په هکله ځانګړی پروګرام هم درته وړاندې کړو. خوږو اوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته خبرونه او نور مطالعه لوستلی او د غراز چاپولی هم شئ. اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته، خو له لنډې دمې وروسته. وخت په ایران کې د سهار 6 بجې. اول د مهمو خبرونو سرټکی، د ډګر جنرال قاسم سلیمانی د وینې بدل اخیستل خاتمی دی. ایران د الاقصی جومات په سپکاوي په کلکه وغند او پاکستان به له لمسونکو اقداماتو ډډه وکړي. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته اوروي. د ډګر جنرال قاسم سلیمانی د وینې انتقام حتمی دی. ایرنا خبری اژانس راپور کړی، د اسلامي ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی ویل امریکا باید پوه شي چې د ایران ملت به د ډګر جنرال قاسم سلیمانی له وینې تیر نه شي او د دغه لوړ مقام شهید د وینې غچ اخیستل حتمی دی. هغه په تهران کې د حضرت امام خمینی رحمت الله علیه په مصلا کې د سردار قاسم سلیمانی د شهادت د دریمې کلیزې د لمانځلو په سترې ولسي غونډې کې په دې خبرې سره چې د عدالت غواړو او د بدلون غواړو انسانانو وجود د بقا او د میداندارۍ سرچینه ده وویل. سردار قاسم سلیمانی داسې شخصیت و چې نه یوازې د ایران د ملت بلکې په نړۍ کې د مسلمانو ملتونو په فکر کې و. د ایران ولسمشر زیاته کړه، د شهید قاسم سلیمانی د کلیزې لمانځل له استقبار او ترهګرۍ سره د مبارزې نړیواله څېره او د ټولو خوبیانو درنښت کول او د سلطې د نظام استقبار او ظلم څخه بېزاری او د نفرت اعلانول دي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی زیاته کړه، د دنیا ټولو زده غواړو ته د قاسم سلیمانی د شهادت د کلیزې په مراسمو کې د ګډون پیغام داده چې باید د ظلم او د استکبار په وړاندې په مقاومت کولو سره د مستکبرانو او د ظالمانو لاره ونیسو. هغه په دې خبرې باندې ټینګار سره چې شهید قاسم سلیمانی په دنیا کې د امریکا روب مات کړ زیاته کړه، سلیمانی هم هویت جوړونکی او هم په سیمه کې د اسلامي هویت احیاګر و. ابراهیم رئیسی امریکا او د ایران اسلامین کلاب دښمنانو ته په خطاب کې ټینګار وکړ، هماغه ډول چې قاسم سلیمانی د استکبار، سلطې او د زیات غوښتنې او د ظلم په مقابل کې ودرېده او په سیمه کې مقاومت رامنځته کړ، نن سبا به هم د ایران زړور ځوانان د دښمنانو په مقابل کې ودرېږي. د متحده عرب اماراتو سفیر د ایران له خارجه وزیر سره کتلی. زمون خبریال راپور کړی، په تهران کې د متحده عرب اماراتو سفیر سیف الرابی پرون د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو له وزیر حسین امیر عبداللهیان سره کتنه او خبرې وکړې. د متحده عرب اماراتو سفیر په دغه کتنه کې د خپل هیواد باندنی چارو وزیر لیکلی پیغام او د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان ته ورکړ. په دغه پیغام او په دغه کتنه کې د ایران او د متحده عرب اماراتو د اړیکو په نورې پراختیا ټینګار شوی. څه موده مخکې د قطر د بهرنیو چارو وزیر هم د ایران خارجه وزیر ته لیکلی پیغام استولی او دغه پیغام د قطر د خارجه وزیر مرستیال تهران ته په سفر کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر ته ورکړ. ایران د قاسم سلیمانی د ټیرور موضوع تعقیبوي. فارس خبری آژانس راپور کړی د ایران د باندنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان وویل ایران پر ټولو سویو د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران د قدس ځواک د ارواخان کمانډان شهید ډګر جنرال قاسم سلیمانی د ټیرور موضوع تعقیبوي. حسین امیر عبداللهیان پرون له المسیرا ټلویزیون سره په مرکه کې وویل د ایران خارجه وزارت د قضایي قوې او په عراق کې د اړوند لورو په ملګرتیا سره همغراز د هغو ټولو کسانو د محاکمه کولو لپاره چې د بغداد د هوایي ډګر جنایت یې ترسره کړی یا یې حکم ورکړی دی له نړیوالو قانوني چلنونو او لارو څخه خپلو هڅو ته دوام ورکوي. د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ځواک کمانډان ډګر جنرال قاسم سلیمانی د 2006 میلادي کال د جنوري د میاشتې په 10مه نیټه د بغداد د هوایي ډګر د باندې د امریکا د هغه وخت د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په حکم او د سپینې ماڼۍ لخوا په یوې ترهګرۍ حملې کې د عراق د حشد الشعبي ولسي ځواک له نایب رئیس ابو مهدي المهندس او اتو ساتونکو سره یو ځای شهید کړی شو. امریکا له انګلستان، فرانسې، جرمني او نورو اروپایي هیوادونو سره یو ځای په ټوله دنیا کې د ترهګرو ډلو اصلي جوړونکي او سره مالي پوځي استخباراتي مرسته کوونکي ده. ایران د الاقصی جومات سپکاوی په کلکه وغنده. زمون خبریال راپور کړی د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان ناصر کنانی چاپی د اسرائیلو د توکمپال او د ناجایز رژیم د کابینې د وزیر لخوا د الاقصی جومات سپکاوی په کلکه وغنده. هغه ټینګار وکړ یو هیډ بیت المقدس د فلسطین هیواد همیشنه او ابدي پلازمینه ده او د الاقصی جومات په شمول د فلسطین د سپیڅلي ځایونو هر ډول سپکاوی د نړیوالو مقرراتو خلاف ورزی او د دنیا د مسلمانانو د سپیڅلتیاو او ارزښتونو سپکاوی دی او مسلمان ملتونه به دغه کار ته غبرګون وښیي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویا ناصر کنانی چاپی د سهونیز غاصب رژیم د نوې کابینې د لمسونکو اقداماتو او د بلاغښتنو په باره کې د فلسطین د خلکو د مقاومت په قدروانی سره وویل د فلسطین او د قدس شریف آزادۍ د اسلامي دنیا د ولنې لومړیتوب په توګه ده او دا د دنیا د ټولو پتیلیو او په تیره بیا د اسلامي حکومتونو او ملتونو دنده ده چې د بیت المقدس د هر اړخیزه د پاکولو او د سهونیس نیوګر رژیم له تیرېګرو اقداماتو سره د مقابلې کولو لپاره په بوته ډول عمل وکړي. د اسرائیلو د ناجایز رژیم د کورنی امنیت وزیر ایتامار بن گویر په تیرې سه شنبې ورځ دغه رژیم له پولیسو سره یو ځای د بن امنیهو نتنیاهو د کابینې د ولنی وزیر په توګه له 15 کلونو وروسته په الاقصی جومات یرغل وکړ. امریکا د ټیروریزم ستره ملتړی ده. زمون خبریال راپور کړی د بریتانیا سن ورځپاڼې د ایران د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران د قدس ځواک د کمانډر ډګر جنرال قاسم سلیمانی او د عراق د ولسي بسیج ځواک د نایب رئیس ابو مهدی المهندس ټیرور د نړیوالو قانونو ښکاره خلاف ورزي وبلله. دغه ورځپاڼې په یوې مقالې کې په دې خبرې باندې ټینګار سره چې د امریکا حکومت تل د ترهګرۍ ملاتړی دی د قاسم سلیمانی او د ابو مهدی المهندس د ټیرور کولو هدف په دنیا باندې د امریکا د سلطې د ختمېدا ځنډول وبلله. د بریتانیا سن ورځپاڼې په دغه مقالې کې زیاته کړه د امریکا حکومت که هغه د ډیموکرات ګوند وي او که د ریپبلیکن ګوند وي تل په خپلو خارجي سیاستونو کې د ترهګرۍ ملاتړ کړی. دغه ورځپاڼې زیاته کړه د بغداد د هوایي ډګر جنایت د سولې د له منځه وړلو او د امریکا د ګټو بیرته ترلاسه راوړلو لپاره د ترهګرۍ د پیاوړي کولو په معنا دی. پاکستان بیا له لمسونکو څرګندونو ډډه وکړي. زمون خبریال راپور کړی د طالبانو د کابینې ویان د افغانستان پر ضد د پاکستان د چارواکو په وروستۍ څرګندونو باندې نیوکې سره وویل د اسلام آباد چارواکي بیا له لمسونکو څرګندونو ډډه وکړي. د پاکستان او د افغانستان ترمیان د سرحدي جګړو لا زیاتې دا په کابل کې د پاکستان په سفارت باندې لا ترهګرې حمله وروسته په تیرو اونیو کې د اسلام آباد چارواکو په ځلونو د افغانستان د طالبانو حکومت لا ترهګرۍ په ملاتړ کولو او ټیرورستانو ته د پناه په ورکولو تورن کړی دی. د طالبانو د کابینې ویان ذبیح الله مجاهد پرون په پاکستان کې د حملو لپاره د افغانستان له خاورې د استفادې په باره کې د اسلام آباد د چارواکو څرګندونو ته په غبرګون کې ویل، پاکستان ژمن دی چې د افغانستان او د پاکستان ترمیان د وروستیو شخړو د حل لپاره هڅه وکړي او له لمسونکو څرګندونو د ډډه وکړي. ذبیح الله مجاهد زیاته کړه، طالبان په سیمه او افغانستان کې سولې او ثبات ارزښت ورکوي او په دې زمینه کې کوشش کوي. هغه ویل طالبان د پاکستان په شمول ټولو ګاونډیو هیوادونو سره د نیکو اړیکو غوښتونکي دي، خو څو ورځې کېږي چې د پاکستان چارواکو ناسمې خبرې کړي دي چې موږ هغه د خوښنې وړ ګڼو. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر او دغه راز دفاع وزیر څو ورځې مخکې ویلي وو چې تحریک طالبان پاکستان ترهګر ډله د افغانستان له خاورې د پاکستان پر ضد استفاده کوي. پاکستان د افغانستان پر ترانزیټي شیانو محدودیت لګولې. یو خبري اژانس راپور ورکړی، پاکستان د افغانستان د ترانزیټي شیانو لپاره نوې محدودیتونه رامنځته کړي دي. افغانستان چې سمندر ته لار نه لري مجبور دی چې له چین، مالیزیا، انډونیزیا، هندوستان او اروپایي هیوادونو څخه ډیر شیان د پاکستان د کراچۍ بندر له لارې خپل هیواد ته وارد کړي. که څه هم د پاکستان له لارې د افغانستان د وردیتي شیانو په ترانزیټ کې محدودیت رامنځته کول کومه نوې موضوع نه ده، خو داسې ښکاري دغه موارد په تیرو څو ورځو کې د سرحدي او د امنیتي مسایلو په باره کې د افغانستان او د پاکستان د اختلافاتو د سختېدا له موضوع سره ارتباط لري. د افغانستان او د پاکستان د سوداګرۍ کوټې چارواکو پرون دې خبرې ته په اشاره سره چې د افغانستان تاجران نشي کولای په اسانۍ سره خپل شیان د پاکستان د کراچۍ بندر له لارې انتقال کړي ویل، دغه محدودیتونه به له پاکستان سره د افغانستان په راکړې ورکړې باندې بد اغیزه وکړي. د افغانستان او د پاکستان د ګډې تجارتي کوټې مشر نقیب الله صفي رسنۍ ته وویل د پاکستان حکومت د ټیرونو، د برېښنا، د شیانو، د درملو، غوړو او د شکرې په شان شیانو باندې کسټم او ګمرک دوه برابره کړی دی. ټیرورستانو د پاکستان د ترهګرۍ ضد ادارې دوه غړي وژلي دي. زمون خبریال راپور کړی، د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله په پنجاب صوبې کې د نامنې په حق لاندې اندېښنه څرګنده کړه او دا په داسې حال کې دي چې پرون ناپېژاندو کسانو په پنجاب صوبې کې په هانیوال سیمه کې د ترهګرۍ ضد ادارې دوه چارواکي په ډزو ووژل. د پنجاب صوبې اعلی وزیر د خانیوال سیمې د پیښې په هکله د راپور د ورکولو غوښتنه کړې ده. دغه راز د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله هم د خانیوال د پرونی ترهګرې حملې په هکله د پنجاب صوبې د پولیسو له مشر او چیف سیکرټري څخه د راپور غوښتنه کړې ده. په پاکستان کې له تیرو څو نیو راهیسې ترهګرۍ حملې زیاتې شوې دي او پاکستان د افغانستان په طالبانو تور لګولی چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې ته یې پناه ځایونه او د فعالیت بشپړه اجازه ورکړې ده. د امریکا هدف د سیمې په طبیعي سرچینو خېټه اچول دي. زمون خبریال راپور کړی، د لبنان د اسلامي مقام غورځنګ حزب الله مشر سید حسن نصرالله ویل سردار قاسم سلیمانی د ولایت سرباز و او هغه وصیت وکړ چې د خپل قبر د پاسه سرباز یې ولایت ولیکل شي او هغه دا ډول ژوند کوه. حسن نصرالله د سردار قاسم سلیمانی او د ابو مهدی المهندس د شهادت د دریمې کالیزې په مناسبت په یوې وینا کې زیاته کړه، حاج قاسم سلیمانی تل د مقاومت په ټولو میدانونو کې موجود و خو له بده مرغه ځینې کسان کوشش کوي دا ډول وښیي چې فلسطیني ډلې د ایران د اسلامي جمهوریت په لاس کې یو اوزار او ایران ته اړوند دي، خو هیڅکله خبره داسې نه ده. د ایران اسلامي جمهوریت په سیمه کې یو ستر مهم مسمن او اغېشېدونکی قدرت دی. د لبنان د حزب الله مشر حسن نصرالله ویل شهید قاسم سلیمانی د مقاومت ډلو په پیاوړي کولو او په کړکیچونو او سختو شرایطو کې مقاومت ډلو ته د روحي او د هیلې په ورکولو کې زیات رول درلود. خبرونه پای ته ورسېدل.
سیاسی تبصرہ
دا تهران دے دیران اسلامی جمهوریت غگ او تاسو زمونږ یو ساته سهرنه پښتو خبرونه اوري ډیر عزت منور دن کو اوس بود تر هغه ته د پناه د ورکولو په حق له طالبانو ته د پاکستان د خبرداري په حق له یو خبری راپور درته وړاندې شي د امنیتی مسایلو په حق له د افغانستان له طالبانو سره د پاکستان په اړیکو کې د تاوتریخوالي په دوام سره اسلام آباد دغه ډلې ته خبرداری ورکړه چې هیڅ هیواد اجازه نه لري د ترهګرو پناه ځای واوسي په تیرو ورځو او نیو په تیره بیا په کابل کې د پاکستان په سفارت باندې له ترهګرې حملې وروسته د افغانستان طالبانو ته د پاکستان پرله پسې خبرداری په ځلونو تکرار شوي دي د پاکستان د سرحدي سیمو له اوسیدونکو سره ساتونکو سره د افغانستان د طالبانو د ځواکونو ترمنځ سرحدی جګړې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د ورستی تاوتریخوالي د زیاتېدا یو بل عامل اعلان شوی د پاکستان د ملي امنیت شورا د غړیو په توګه د پاکستان د سیاسي امنیتي او د پوځي مشرانو خبرداری په داسې حال کې ورکړل شوی دی چې د افغانستان د طالبانو چارواکو هم متقابلا خپل ختیځ ګاونډي پاکستان ته د ټیرورسټو ډلو د پناه په مرکزونو باندې د حملو په پلمه د افغانستان په خاوره کې د هر ډول یو اړخیزه اقدام یا عملیاتو په حق له خبرداری ورکړی دی د پاکستان د ملي امنیت د کمیټې غونډه پرون یعنی وړ مورز په اسلام آباد کې وشوه اسلام آباد تحریکی طالبان پاکستان ترهګر ډلې سره د افغانستان د طالبانو د حکومت د ملګرتیا ادا کوي او دغه راز ادا کوي چې د افغانستان طالبان د تحریکی طالبان پاکستان غړي ته پناه ورکوي او د هغوی ملاتړ کوي دا سیدا چې د افغانستان طالبانو ډلې هغه بیا اساسه ګڼلې ده د ترهګرې له عواملو د پاکستان ضد عناصرو سره د مقابلې لپاره له ټولو لارو چارو د استفادې د امکان او په تیره بیا د افغانستان په خاوره کې د ترهګرو ډلو په مرکزونو باندې د حملو په باره کې د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر رانا ثناءالله وروستۍ څرګندونو په کابل کې د طالبانو د مشرانو غوسه راپارولې ده د قطر په دوحې کې د طالبانو په سیاسي دفتر کې ډیر د طالبانو یو چارواکي احمد یاسر په خپلې ټویټر پاڼه کې د پاکستان د کورنۍ چارو د وزیر رانا ثناءالله وروستۍ څرګندونو ته په غبرګون کې ولیکل پاکستان باید پوه شي چې افغانستان سوریه نه ده او پاکستان ترکیه هم نه ده چې د سوریې په کردانو د سوریې په خاوره کې حملې وکړي د پاکستان دفاع وزیر خواجه صاحب هم تیره شپه په یوې مرکې کې دا وکړه له هغو موافقو سره سره چې پاکستان د افغانستان له طالبانو سره کړي دي د افغانستان خاوره اوس هم د پاکستان پر ضد ترهګرو اقداماتو حملو لپاره استعمالیږي د پاکستان د رسمي سرچینو د راپور پر اساس د ملي امنیت د کمیټې ځانګړې غونډه په تیرو څلورو ورځو کې د دوهم ځل لپاره په اسلام آباد کې وشوه او د لومړي وزیر شهباز شریف په مشرۍ د هغې غړیو ټینګار وکړ چې له ترهګر سره هیڅ نرمښت نه کیږي او د پاکستان د خلکو له دښمنانو او د نامنې له عواملو سره به سخت چلند ولري د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو افغانستان ته له اشارې پرته په یوه تلویحي خبرداري کې وویل هیڅ هیواد به اجازه ونه لري چې ترهګرو ته پناه ځایونه او اسانتیاوې برابرې کړي او پاکستان د خپلو خلکو د ساتنې لپاره په دې زمینه کې خپل ټول حقونه خوندي ساتي د تحریک طالبان پاکستان او د اسلام آباد د حکومت ترمنځ د اوربند موافقې له ختمېدا وروسته دغه ډلې د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې خپلې حملې له سره پیل کړې دي دغه راز پرون د پنجاب صوبې په خانیوال سیمه کې هم د ترهګرۍ ضد ادارې دوه غړي د ناپیژندو کسانو په حمله کې ووژل شول په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان ډلې د حملو زیاتېدا چې د اسلام آباد د ادا پر اساس تحریک طالبان پاکستان ډله په افغانستان کې مرکزونه لري د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې کړکیچنې کړې دي او په کابل کې د پاکستان په شارزاپیر باندې له وروستۍ ناوړه حمله وروسته د دواړو هیوادونو ډیپلوماټیک تعاملات تر ټولو ټیټې ساویې ته رسېدلي دا تهران دے دیران د اسلامی جمهوریت غږ عزتمن اوریدونکو سیاسی تبصرہ مو واوریدا اوس نوبت ہے جد تاریخ پانے پروگرام درتا وڑان دکڑو
د تاریخ
پاڼه
عزتمنو اوریدونکو زما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینې ومنه عزیزانو سم د تاریخ او بل پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. نن د شروع ورځ یا چهارشنبه د 1401 هجری لمریز کال د مرغومې د میاشتې 14مه نیټه ده چې د 1444 هجری قمری کال د جمادی الثانی یا څلورمې خورده میاشتې له 11مې او د 2023 میلادي کال د جنورۍ له 14مې نیټې سره برابره ده. څلور سوه پنځوس کاله پخوا د 1523 میلادي کال د جنورۍ د میاشتې په څلورمه نیټه په 16مې میلادي پیړۍ کې د عیسایانو د مشر اووم پاپ ګرګوار په نوښت یو کانفرانس چې د لاس د لنډولو په کانفرانس مشهور شو جوړ شو. په دغه کانفرانس کې چې د عیسایي هیوادونو روحاني استازی و پکې ګډون درلود فیصله وشوه چې د عیسایي روحاني چارواکو د انتصاب یا ګمرل کېدا په باره کې د دغو هیوادونو د بادشاهانو لاسونه لنډ شي. دغه فیصله د اروپا د سلاطینو او د پاپانو ترمنځ د اوږدو خونړیو جنګونو سبب شوه. دوه اتیا کاله پخوا د 1940 میلادي کال د جنورۍ د میاشتې په څلورمه نیټه فرانسوي فیلسوف هنري بیرکسن مړ شو. هغه په 1950 میلادي کال کې په پاریس کې زیږیدلی و او د فرانسې په دارالمعلمین کې د زده کړو له ترسره کولو وروسته د فلسفې په تدریس بوخت شو. بیرکسن په 1913 میلادي کال کې د فرانسې د اکاډمۍ د غړي په توګه ومنل شو او له هغه وروسته د سیاست نړۍ ته ورداخل شو. له دې سره سره هغه د فلسفې په زمینه کې څېړنه او تالیف پرې نه ښودله او په 1928 میلادي کال کې د خپلو اثارو د ټولګې په خاطر د نوبل جایزه هم وګټله. بیرکسن حقیقت د موندلو وړ او هغه ته رسیدل د انسان په داخل کې فکر کول ګڼي ځکه چې عقل په یوازې ځان د مطلق حقیقت د درکولو جوګه نه دی. د دغه فرانسوي فیلسوف په ځینو کتابونو کې ماده او حافظه د اخلاقو دوې سرچینې او دین د اخلاقو تکامل ته اشاره کولی شو. څلور څلوېښت کاله مخکې د 1455 هجری لمریز کال د مرغومې د میاشتې په 14مه نیټه د شاه مخالف د ایران د خلکو د پاڅون په ګرمېدو سره د لوړ رتبه پوځي سلاکار جنرال هایزنهاور په پټه تهران ته راغی. جنرال رابرت ایزنهاور په اروپا کې د امریکا د هوایی ځواک د هغه وخت د قومندان مرستیال وو او په ځانګړي ماموریت ته تهران ته راغی څو د امریکا له حکومت سره په راتلونکو فیصلو او د ایران د مسلمانو خلکو د انقلابي مبارزو په وجه له روانو حالاتو په خبرولو کې مرسته وکړي. هایزنهاور په ایران کې په خپلو څه باندې دېرش ورځني سفر کې یوازې یو ځل له باچا سره وکتل او په دغه ملاقات کې له ایرانه د محمد رضا پهلوي د وتلو وخت او نیټه وټاکله شوه. که څه هم ایران ته د هایزنهاور سفر په محرمانه و خو دغه هیواد ته له رسېدو دوه ورځې وروسته یعنې د مرغومې په 16مه نیټه د دغه سفر خبر اشوا شو. هایزنهاور د خپلو خاطراتو په کتاب کې لیکي زه د دې څېړنې لپاره چې کودتا څنګه د کېدو وړ ده او آیا له سره پکې مصلحت شته او که نه په پټه ایران ته راغلم. له ډیرو تحقیقاتو وروسته واشنګټن څخه حکم راغی چې د شاپور بختیار په مشرۍ یو پیاوړی حکومت جوړ شي. که دغه کار ماتې وخوري نو پوځي کودتا دې وشي. خو په عین حال کې د ایران ولس اسلامي غورځنګ دومره پراخ شو چې جنرال هایزنهاور او سپینې مانۍ هیڅ ونه کړای شول او هغه د اسلامي انقلاب له بریالیتوبه څو ورځې مخکې له تهرانه وتښتېد. او له ننه دولس کاله مخکې د 2011 میلادي کال د جنورۍ په څلورمه نیټه د تیونس یو دستفروش محمد بو عزیزي د هیواد د خپل هیواد د حکومت په ظلم او ستم باندې په اعتراض کې په بوزید ولسوالۍ کې له ځان سوځولو وروسته مړ شو. د ابو عزیزی ځان سوځونه او مړینه د زین العابدین بن علي د ډیکټاتوري حکومت له ظلم استبداد او فساد څخه د تونس د میلیونونو خلکو د پټ قهر لپاره د یو بڅر کې کار وکړ. د ابو عزیزی مړینه نه یوازې د تونس د خلکو د نارضایتۍ د اور د غرغړند کېدو لپاره یو بڅر کې شو، بلکې د عربو او افریقا د شمالي هیوادونو ټول استبدادي نظامونه پکې شامل شول. په دې لړ کې د تونس له زین العابدین بن علي وروسته حسنی مبارک دوم نسکورېدونکی ډیکټاتور و.
لویدیزی آسیا په تیر کال کې
عزتمن اوریدونکو په 2022 میلادي کال کې د خلیج فارس همکاري شورا تر ټولو ډیر له صهیونیستي رژیم سره د اړیکو عادي کولو لپاره د ځینو غړو هیوادونو د هڅو سیمې ته د امریکا او د چین د ولسمشر د سفر همدارنګه د ایران اسلامي جمهوریت په وړاندې د دوی د تکراری دریځونو شاهد وو. د دې هیوادونو کورنۍ بدلونونه هم په 2022 میلادي کال کې د همکارۍ شورا د مهمو مسایلو له ډلې دي. په همدې مقدمې سره لویدیزي آسیا په تیر میلادي کال کې تر عنوان لاندې له ځانګړو پروګرامونو څخه د یو پروګرام سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
حامد سیماب سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شیو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
خو دوستانو په 2022 میلادي کال کې هم له صهیونیستي رژیم سره د اړیکو عادي کولو په تیره بیا د متحده عربي اماراتو او بحرین لخوا دوام وکړ. اسرائیلي چارواکو د متحده عربي اماراتو او بحرین او د دغو هیوادونو چارواکو هم نیول شویو سیمو ته سفرونه کړي دي. د صهیونیستي رژیم او متحده عربي اماراتو ترمنځ هم پراخه اقتصادي هوکړه لاسلیک شوې ده. عربستان که څه هم په ښکاره توګه له صهیونیستي رژیم سره اړیکې نه لري، خو په دې برخه کې ګام اخیستی او حتی د عربستان په بهرنیو چارو کې سلاحکار وزیر عادل الجوبیر ویلي دي چې ریاض له تل اویو سره د اړیکو عادي کولو په لور حرکت کوي. د ارزښت وړ ټکی دا دی که څه هم د متحده عربي اماراتو او بحرین واکمنانو له نیواګر رژیم سره د اړیکو ډیرولو په لور حرکت کړی، خو د قطر نړیوال جام په ښکاره توګه ثابته کړې چې د دې هیوادونو وګړو په تیره بیا عربستاني وګړو او خارجو او همدارنګ د نورو هیوادونو وګړي له هغې ډلې د تیونس او مراکش وګړي په کلکه له نیواګر رژیم څخه کرکه لري او د اړیکو عادي کول نه مني. په دې اساس حتی اسرائیلي رسنیو ولیکل د قطر نړیوال جام د اړیکو د عادي کولو ماته وښودله، ځکه خلک په کلکه له اسرائیلو څخه کرکه لري.
یوه بله پیشه چې په 2022 میلادي کال کې د فارس خلیج د ملګرتیا شورا په برخه کې رامنځته شوه، ریاست د امریکا د ولسمشر جو بایدن او د چین د ولسمشر شی جین پینګ سفر و. بایدن د تیلو ډیروالي لپاره د عربستان رضایت جلبولو په موخه د هیواد ته سفر وکړ. دا سفر پر اوکراین د روسیې د جګړې غیزې له امله ترسره شو، خو د امریکا ولسمشر له ریاض څخه تش لاس را وګرځېد، ځکه چې د عربستان دولت د دې هیواد په وړاندې د واشنګټن له سپکاوي ډک چلند څخه ناخوښ و. په واشنگتن کې د عربستان سفیر په ښکاره توګه اعلان وکړ امریکا باید پوه شي چې عربستان نن له 15 کاله پخوا سره توپیر لري چې سعودي چارواکو د هغه سم هرکلی ونه کړ او د سفر د ریاض او واشنگتن ترمنځ واټن ښکاره کړ. د دې سفر په مقابل کې د چین ولسمشر د 2022 میلادي کال په ډیزمبر کې ریاض ته ولاړ او د سعودي چارواکو له هرکلي سره مخامخ شو. شي جین پینګ د فارس خلیج د ملګرتیا شورا د مشرانو په 3 ناستې او همدارنګه د عربي مشرانو په ناسته کې هم ګډون وکړ. عربستان ته د چین د ولسمشر سفر ډیر خبرګونونه درلودل او رسنیو هغه د بایدن له سفر سره پرتله وکړ او ولیکل د پیکن او ریاض اړیکې د ډیریدو په حال کې دي که څه هم عربستان ته د چین د ولسمشر سفر او له هغه څخه د سعودي چارواکو هرکلی په بهرني سیاست کې نشو کولای ختیځ ته د عربستان راګرځېدل یاد کړو، خو په ټولنیز توګه سعودیان په خپل بهرني سیاست کې ختیځ ته لیدو په حال کې دي.
دوستانو، د فارس خلیج د ملګرتیا شورا 43 ناستې تر سره کېدل هم په 2022 کال کې د دغه شورا یو بل پیښه وه. د فارس خلیج ملګرتیا شورا 43 ناسته پر ریاض کې په داسې شرایطو کې شوې چې د غړو هیوادونو ترمنځ اختلافات کم شوي وو او قطر هم بریالی شوی و چې د 2022 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام په بریالیتوب سره ترسره کړي. د فارس خلیج ملګرتیا شورا ناستې وروسته وینا پاڼه پر 4 چورلیزونو ټینګار کړی و. په دغې وینا پاڼه کې د خلیج فارس ملګرتیا شورا د غړو ترمنځ په پیوستون او د شورا غړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي یووالي پر ارزښت او د دغو هیوادونو ترمنځ د ګډې ګمرکي ټولنې پر بشپړېدو او د وسپنې پټلۍ یا ریل پټلۍ پر پروژې ټینګار شوی دی. همدارنګه په امنیتی برخه کې هم د فارس خلیج ملګرتیا شورا د ټولنیز امنیت لپاره د ګډ پوتی ګام پیاوړتیا پر ارزښت هم ټینګار شوی دی. د سیمه ایزو نړیوالو موضوعګانو په برخه کې هم په سیمه کې د دغو هیوادونو پر ثبات او امنیت له ملګرو هیوادونو او نړیوالو او سیمه ایزو ارګانونو سره د دغو هیوادونو د اړیکو پر پیاوړتیا او د سولې په ټینګښت کې د دغې شورا پر پیاوړي رول هم ټینګار شوی دی. د فارس خلیج ملګرتیا شورا په خپل وروستۍ اعلامیه کې په کورنۍ چارو کې پر نه لاس وهنې او د حاکمیت اصل ته پر درناوي ټینګار کړی او د دغو هیوادونو امنیت د عربي امنیت په توګه ښودل شوی دی. په دغه اعلامیه کې همداراز له ترهګرۍ سره پر مبارزې او د دوی د سرچینو پر وچولو او د امتونو ترمنځ پر سولیز ګډ ژوند ټینګار شوی دی. د دغه شورا د افغانستان په وړاندې ترهګر ګامونه، د استانبول د تقسیم چوک او د عامو خلکو او ملکی ځایونو لکه ښوونځیو او روغتونونو مخه ګرځول یې غندلي او له افغانستان سره د ترهګرو ډلو د مبارزې لپاره پر یو موټی کېده او په دغه هیواد کې پر سولې او ټیکاو ټینګار کړی دی. دغه راز په دې اعلامیه کې له فلسطین څخه د ملاتړ شوی او دا چې دوی 1948 کال د فلسطین د ملت په ټولو سیمو کې د واکمنۍ ملاتړې دي او د ختیځ قدس په پلازمینې سره د خپلواک فلسطین هیواد رامنځته کېدو ملاتړ کوي او دا چې د فلسطینی بې ځایه شویو حقوق خوندي شي او نړیواله ټولنه دې ګام اخلي. په دغه اعلامیه کې په نړیواله توګه د ټولنې پر خوځښت، په ختیځ قدس کې د فلسطینیانو په وړاندې د ګامونو بندیدل او له نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې د سیونیستي رژیم ګامونه، په ختیځ قدس کې د حقوقي او نفوسي ماهیت د بدلون هڅې او نړیوال پریکړه لیک ښودل شوی دی.
په دیوینا پانه کې د معمول په سیر او په یو تکراری بهیر کې د ایران پر ضد دعوې مطرح شوې. په دې پانه کې په سیمه کې له ترهګریزو ډلو او ترهګرۍ څخه د اماراتو او عربستان پراخ ملاتړ ته په نه کتلو ادعا شوې ده. د فارس خلیج د ملګرتیا شورا له ترهګریزو ډلو په او په عراق، لبنان، سوریه، یمن او نورو سیمو کې له ترهګریزو او وسلوالو ډلو څخه د ایران ملاتړ غندي، کوم چې عربي امنیت او د سیمې بې ثباتۍ ته ګواښ دی. د یوې پاڼې د ایران درې ګونو جزیرو په اړه تکراري دعوې بیا تکراري کړې او پکې ادعا شوې چې له ایران سره هر ډول اټومي خبرې باید هغه ګامونه چې دا شورا په خپل فکر د سیمې بې ثباتوونکی له ترهګرۍ ملاتړ توغندیزه برنامه د نفتي تاسیساتو سموالی ویل شوی هم ورته پاملرنه وشي، او دا چې د فارس خلیج همکارۍ شورا هیوادونه هم په دې خبرو او هم په دې برخه کې په سیمه ییزو او نړیوالو خبرو کې ګډون ولري، دا ادعاوې د ایران اسلامي جمهوریت له غبرګون سره مخامخ شوي دي. او د ایران اسلامي جمهوریت چارواکو یو ځل بیا دا ادعاوې رد کړې او د سیمه هیوادونو پر ملګرتیا یې ټینګار کړی دی.
خوږو دوستانو، په کورنیو بدلونونو کې هم په بریالیتوب سره د قطر د فوټبال نړیوال جام ترسره کیده، او د اړیکو عادي کولو لپاره د متحده عربي اماراتو هڅو ته په نه کتو سره د عربستان دننه بدلونونه او بحرین ته د پاپ فرانسیس سفر او دغه راز د بحرین پارلماني ټاکنې په 2022 کال کې د ملګرتیا شورا ځینې مهمې پیښې وې. په تیر کال کې د عربستان یوه مهمه پیښه په دغه هیواد کې د 500 د شمیر ډیروالی وو. په عربستان کې د 2022 کال د 500 شمیر له 140 ډیرو کسانو ته رسیږي، په داسې حال کې چې په تیر کال کې 90 کسان په دغه هیواد کې پانسي شوي وو. د 2020 کال په پرتله د 2022 کال د 500 سزاګانې 15 برابره زیاتې شوي دي. په 2020 کال کې په عربستان کې د کرونا خپرېدو له امله یوازې 20 کسان پانسي شول. د بشري حقوقو د اروپایي سعودي اورګان مرستیال عادل السعید د 2020 کال د نومبر په لومړیو کې اعلان کړی چې د 2015 کال له جنوري څخه تر دې دمه ملک سلمان او د هغه زوی محمد بن سلمان 1000 کسان وژلي دي، او دا په داسې حال کې ده چې هیڅ یو قربانی په عادلانه ډول محکمه شوی نه دی، او حتی د دوی لسګونو کسان د محکمې په وړاندې ویلي دي چې په زور سره له دوی څخه اعتراف اخیستل شوی دی. د پنځه دغه سزاګانې په داسې حال کې ډیرې شوي دي چې نړیوالې ټولنې هم په دې اړه چوپتیا غوره کړې ده.
بحرین په 2022 میلادي کال کې د پارلماني ټاکنو د ترسره کېدو شاهد و. په بحرین کې پارلماني ټاکنې هر څلور کاله یو ځل ترسره کیږي، او وروستۍ ټاکنې هم په 2013 میلادي کال کې وې. د الخلیفه رژیم د 2022 میلادي کال په نومبر کې د دې هیواد نوې ټاکنې ترسره کړې ترڅو د دې هیواد د 40 استازو برخلیک روښانه شي. له بحرین څخه د خبره شوی او خبرونو لمخې د پارلمان په دې پړاو کې ټاکنو کې د درې او یا میرمنو په ګډون 310 تنو نوماندانو سیالي وکړه. له دې سربیره په ټاکنو کې د ګډون کچه له 10% کم وه. اصلا د بحرین پارلماني ټاکنې سیالیزي او آزادې ټاکنې نه وي، او هغه نوماندانو چې په ټاکنو کې له یوه بل سره سیالي کوله اصلا دوی ټول الخلیفه رژیم پورې اړوند کسان وو چې د دوی په منځ کې اعتراض کوونکی او نیوکه کوونکی نوماند شتون نه درلود. له دې امله د خلکو له انده په دې ډول ټاکنو کې ګډون کول معنی لري. په ټاکنو کې د خلکو د کم ګډون دوهم لامل د پارلمان نه کړنو پورې اړه لري. د بحرین خلک په بشپړه توګه خبر دي چې اصلا په دغه هیواد کې په د پارلمان د پاچا اطاعت کوونکی دی، او له پادشاه پرته د خپلواکې پرېکړې توان نه لري. لدی عمل په هغه ټاکنو کې چې ګډون چې ټاکل شوی د حکومت سیاستونو د تایید په موخه یوازې نمایشي پارلمان رامنځته شي اصلا معنی نه لري. د الخلیفه رژیم د پارلماني ټاکنو له ترسره کېدو وړاندې د نړۍ د کاتولیکانو د مشر د پاپ فرانسیس کوربه و. الخلیفه په دې سفر سره هڅه وکړه چې په بحرین کې د دینونو د همپالنې او آزادو خبرو ادعا وکړي، خو د پاپ په رسېدو سره سم پراخ اعتراضونه د دې لامل شول چې الخلیفه ونه توانیږي خپلو سیاسي موخو ته ورسیږي. دا سفر چې د پارلماني ټاکنو په دورشل کې ترسره شو، په ټاکنو کې د خلکو د ګډون پر کچې اغیزه نه درلوده.
د تهران د پښتو خبرونه خوګومینوالو د دغه مطلب وخت هم دومره وونه له تاسو هم اجازه غواړو.
شاد او آباد اوسئ. د قطر د نړیوال لوبې نتیجه ګلونو اوریدونکو سلامونه. د 2022 میلادي کال یو مهمه پیشه د 2022 میلادي کال د فوټبال د نړیوالو لوبو ترسره کېدل وو. له دې ورتیر چې قطر د دغه نړیوال کپ په ترسره کولو کې څومره بریالی وو او نورې مسلې لکه د لیونل میسی په مشرۍ د ارجنټاین د تیم اتلولي او داسې نور، د قطر نړیوال جام له دوو اړخونو زیات اهمیت درلود چې په یوې لنډې شانوینا کې په دغو دوو اړخونو رڼا اچوو. په دې هیله چې تر پایه راسره د پاتې کېدو فرصت ولرئ او ضروری ګڼم چې باید وایم چې دغه پروګرام زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
تاسو ته وړاندې کوم.
ګورو دونکو، د قطر د فوټبال د سیالیو د نړیوال کپ لومړی اړخ دا و چې قطر کوشش وکړ د اسلام د مبین دین واقعي انځور وړاندې کړي او د لویدیځ د اسلام ویروونې سیاست له چیلنج سره مخامخ کاندي. د 2022 کال نړیوال کپ د قرآن مجید د ځینو ایتونو په تلاوت سره پیل شو. قطر په دغه اقدام سره کوشش وکړ ځان د یو اسلامي هیواد په توګه وښیي. د قطر د نړیوال کپ د ترسره کېدا په دوران کې هم ډیره هڅه وکړه چې د اسلامي ارزښتونو خیال وساتل شي. د فوټبال په نړیوال کپ کې نندرچیان او لوبغاړي د پنځو لمونځونو په وخت په ښکلي غږ سره د قرآن مجید تلاوت ته ودرېدل. د لمانځه په وخت هم د ښار په عمومي فضا کې د نړیوالو سیالیو اړونده ټولې موسیقۍ او سندرې بندېدې چې لمونځ کوونکي خپل لمونځ ختم کړي. قطر دغه راز په لوبغالو کې او سټیډیمونو کې او په شاوخوا سیمو کې د الکولي مشروبات او شرابو په څښلو بندیز لګولی و. د قطر د اسلامي اوقافو او چارو په وزارت پورې اړوند د اسلامي فرهنګي مرکز عبدالله بن زید المحمود په شپږو اصلي ژبو انګریزی، فرانسوي، اسپانیایي، جرمني، روسي او پرتګالي ژبو د دیني کتابچو طرحه اجرا کړه. دغه مرکز د قطر د اوقافو وزارت په سایټ کې یو لینک خپراوه چې د دنیا په شپږو ژوندیو ژبو انګریزی، فرانسوي، اسپانیا، جرمنی، روسیا او پرتګالي ژبه خپریده. په هر لینک کې یوه ټاکلې ژبه وه چې دغه کتابچه په اسلام پوهیدلو په نامه د اسلام دین معرفي کوه. د ښو اخلاقو او ښو کارونو په دنیاوي ژوند کې د نیکو کارونو د ضرورت په اړه د رسول الله مبارک حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم حدیثونو د قطر مختلف سړکونه ښایسته کړي وو او په دې توګه دغه نړیوال کپ د اسلام د عظمت په یوې نندارې بدل شو.
د قطر نړیوال کپ وښودله چې نړیوالې رسنۍ د هغه څه په اپوټه چې ادعا یې کوي د اطلاعاتو د ازادۍ اصول نشي رعایتولی او ورسره توپیرناک چلند کوي. د اطلاعاتو ازادي تر هغه ځایه د دوی لپاره معنا پیدا کوي چې د لویدیځو قدرتونو له ګټو او سیاستونو غشمل وي. سان فرانسیسکو کرونیکل ورځپاڼې د امریکا د حقوقو د استاد ډاکټر خالد بیزون د یوې مقالې په خپرولو سره د قطر د 2022 کال د نړیوال کپ په خبري انعکاس کې د لویدیځو رسنیو توپیرناک چلند ته په اشارې سره ولیکل. په قطر کې د نومبر په 2022 فوټبال نړیوال کپ په داسې حال کې پیل شو چې په لومړي ځل یو اسلامي عربي هیواد په نړۍ کې د ډېرې لویې ورزشي پیښې کوربه و. دغه تاریخي شیبه د قرآني کلماتو او عربي فرهنګ له ښکلې افتتاحیې سره یو ځای و چې په دوو اصیلو هویتونو متمرکزه وه. دغه امریکایي پروفیسر په دوام کې په خپله مقاله کې لیکي، په قطر کې د نړیوال کپ د پرانستنې په ورځ لویدیز تعصب ډیر جوت و، ځکه چې د انګلستان بی بی سي ټلویزیون د افتتاحیه مراسمو له خپرولو ډډه وکړه او په ځای د انګلستان د ښځو د فوټبال سیالي خپره کړه او بیا یې په قطر کې د بشري حقوقو د مخینې یو پروګرام او د دغه نړیوال سیالیو په اړه بحث او لانجې خپرې کړې. د انګلستان نورو لویو رسنیو من جمله آی ټی وی هم فیصله وکړه چې د افتتاحیه مراسم خپاره نه کړي. د نړیوال کپ د خپرولو په دوران کې منفی انعکاس د لویدیځ رسنۍ د ریاکارۍ ښودنه کوي. له دغه توپیرناکه او ریاکارانه چلند سره سره ورزشي شناندې وایي چې د قطر نړیوال کپ تر ټولو ښه نړیوال کپ و چې ترسره شو. په حقیقت کې له اسلامي ویرونه یا اسلامیو فوبیا له ماتې سره مخامخ شو او قطر بریالی شو چې د یو اسلامي هیواد سم او واقعي تصویر وړاندې کړي. د قطر امیر تمیم بن حمد آل ثانی د سیالیو له ختمېدو وروسته په یو پیغام کې ولیکل، نړیوال کپ په ډېره ښه توګه ترسره شو چې په دې دوران کې د قطر او عربي نړۍ کلتور نړیوالو ته معرفي کړي.
ډیرو قدرمنو لیدونکو، د قطر د نړیوال کپ یو بل مهم ټکی دا و چې له صهیونیست رژیم سره د عربو هیوادونو د اړیکو د دې کولو ماتې او له دغه نیوګر رژیمه د اسلامي او د عربي دنیا د خلکو کرکه نندرې ته وړاندې کړه. دغه خبرې ته حتی صهیونیستي رسنیو هم انعکاس ورکړ. د صهیونیست رژیم حارث ورځپاڼې خبریال او زیدان چې د 2022 میلادي کال د نړیوال کپ لپاره قطر ته سفر کړی و په دې عنوان سره چې د وروستۍ سیالیو له کامیابۍ ورتیر فلسطین په قطر کې کامیاب شو یو راپور خپور کړ او د 2022 میلادي کال په کپ کې د فلسطین د مسالې په مطرح کې دا خبرې وکړې. هغه په دغه راپور کې زیاتوي، په 2022 میلادي کال نړیوال کپ کې لویه کامیابۍ له فلسطینیانو سره د عربو پیوستون دی او د فلسطین بیرغ به په دغه نړیوال کپ کې تر ټولو زیات محبوبیت درلود او دغه خبره احساس شو چې په کپ کې ګډون کوونکو درې درشو هیوادونو لپاره فلسطین اهمیت لرلې ده. حتی له نیمایي پایلو به یعنی سیمی پینل په تیرېدا او پینل ته په رسېدا سره هم هیڅ بدل نه شو. د لوبغاړي یعنی سټیډیم بهر او دننه په میټر او واټونو کې حتی د عربي ټیمونو له ماتې وروسته هم له فلسطین سره ملګرتیا لیدل کیږي.
د ایبری ژبې دولسم چینل خبریال هم ټویټ کړی و: ما همیشه فکر کاوه چې ستونزه له دولتونو ده، خو په قطر کې پوه شوم چې له اسرائیلو نفرت څومره زیات دی. په دې اړوند یدعوت اهارنوت ایبری ژبې ورځپاڼې هم د نړیوال کاپ په ترڅ کې د دوهې په واټونو کې له اسرائیلیانو د نفرت موضوع ته په اشارې سره ولیکل. د ځینو عربي هیوادونو لخوا له اسرائیلو سره د اړیکو له عادي کولو سره سره د دغه هیواد خلک نه یوازې له اسرائیلو سره دوستۍ ته نه دي تیار، بلکې د دوهې سړکونه د اسرائیلي ښاریزونو لپاره خطرناک هم وو. د دغه کپ په ختمېدو سره د قطر د لوسیل خار الجابر بروجونه د فلسطین په بیرغ سره ښکلي شول.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، د دغه پروګرام هم په همدې ځای کې پای ته ورسېدو. په دې هیله چې خوښ شئ، تاسو اجازه غواړو.
خوشحاله اوسئ.